په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي چې پرونی په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د بیړنیو مرستو له همغږي کوونکي مارټین ګریفت سره په کتنه کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. توماس ویسټ بیګانه وخت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې متحده ایالات د افغانانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره د بشري مرستو مخکښ تمویلونکی پاتې شوی دی. خاغلی ویسټ ویلي د دې منندوی دی چې پلی کوونکي شریکان مرستې د نړیوالو اصولو مطابق رسوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ د افیر کرنډکر په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې متحدو ایالتونو د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له دې هیواد سره د 2 میلیارد ډالرو بشري مرستې کړي دي. د آسیا پرختي بانک له افغانستان سره د 400 میلیون ډالر مرسته تسویق کړه. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه مرسته د زیانګالو افغانانو د لاسنیوي په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته ځانګړې شوې. د خبر پانه له مخې ټولې دغه پیسې به د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا ولګول شي. 100 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کېږي چې له 1.3 میلیون زیات افغانان تر پوښښ لاندې راولي. 200 میلیون ډالر یونیسف ته ورکول کېږي چې په لاسو ولایتونو کې د 1.5 میلیونه ماشومانو ملاتړ پرې وکړي او پاتې 100 میلیونه یې له کرنې د ودې د ملاتړ پر چارو لګول کېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي تر پایه له افغانانو سره د مرستې لپاره د 1 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې وه. ترکیه افغانستان ته د 40 ټنه درملو او طبي وسایلو د لیکت خبر ورکړی دی. د ترکیې انادول خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې په دغو مرستو کې د ایکس رې ماشینونو په ګډون یو شمیر پرمختللي وسایل شامل دي. دغه طبي مرستې په کابل کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ته سپارل شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و که مالي مرستې ورونه رسیږي په افغانستان کې به شاوخوا 8 میلیون وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لور ثابت پرمختګ کوي. دغه څرګندونې پرون چهارشنبه امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. سلمان همدارنګه خبرداری ورکړ چې که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو هیواد به هم دا کار وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل که ایران اټوم بم ولري نو دوی هم باید ولري. سلمان زیاته کړه د امنیتي دلایلو او په منځني ختیځ کې وقت دی انډول لپاره دا مهم دی، خو نوموړي وویل نه غواړي چې دا شی وویني. تهران هغه تورنه چې ګواکه د اټوم بم په لټه کې دی رد کړی دی. سپینې ماڼۍ له کانګرس غوښتي دي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د میلیارډونو ډالرو نور مرسته تصویب کړي. دغه غوښتنه داسې مهال کې چې د روسي ځواکونو په وړاندې د اوکراین یرغلیز عملیات د هوا له سړېدو او شرایطو له لاسختېدو سره دوام لري. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کیربی پرون چهارشنبه خبرلاند ته وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وګوري او له هغه به د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. جان کیربی وویل منی را روان دی او وخت اساس دی، او زیاته کړه چې سپینې ماڼۍ زیلنسکي تشویق کړی چې د کانګرس له غړو سره وګوري چې د پوځي مرستو د دوام ملاتړ وکړي. د کانګرس یو شمېر غړي له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام مخالف دی. ازادي رادیو اوري مخکې د چونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د دې لاندې خبري برخې لومړی راپور. اروپایي ټولنې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د اروپایي ټولنې د هغو مرستو لړۍ ده چې په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا کار ته د ښځو د نه پرېښودو په غبرګون کې درول شوي وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د ازادېدو پرېکړه وکړه چې شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اروپای ټولنې 140 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen.
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا محسوسو کې د ښځو د کار بندیز له کبله ځنډول شوې وه، وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډ منوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشته کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپله اعلامیه کې دا معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او که نه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویانده انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاوو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د لومړنیو اړتیاوو پوره کېدو ته کار وشي. دا افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپایي ټولنه وایي نوې 140 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2020 کال په اګست کې اعلان شوې وه.
نن پنجشنبه د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ ده. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ دی، خو د یو شمېر کارپوهانو په باور جګړه په افغانستان کې ختمه شوې، خو رښتینې سوله تر اوسه په دې هیواد کې نه ده ټینګه شوې. د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عملا په دې هیواد کې د امریکا او اوږده جګړه پای ته ورسېده. د لویدیځ ملاتړی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. ایا د طالبانو پر واکمنېدو سره افغانستان ته له جګړې وروسته یا پوست وار هیواد په توګه کتل کیږي او که بیا هم هغه یو ناامنه هیواد ګڼل کیږي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده.
اساسا د افغانستان په مسله کې د امریکا قواوې یا د ناتو قواوې فقط یو بود دی. اصلي بود داخلي جنګ دی چې له یو خوا حکومت د افغانستان چې پلویان یې درلود په ملي ټولنه کې د امریکا په شمول، له بلې خوا یو شورش و چې د حکومت مقابل کې ولاړ. د امریکا بود لا تللی دی، دا بل بود چې دی په دې کې دی خصوصیت داده لکه چې په هر شورش کې وي، که شورش د مصالحې له لارې راشي بیا نو پوست وار کېږي، یعنی پس له جنګ یو هیواد کېږي. اما که د نظامي غلبې د شورشیانو راشي بیا نو دیکتاتوري راځي. عین هغه کار کېږي لکه چې په ویتنام کې راغله. ویتنام کې امریکایان چې ووتل اصلا په خپلو منځو کې د مصالحې ته ونه رسېدل، په وجود کې کوششونه وشول، په نتیجه کې خپل شورشیانو په نظامي لارې واک ترلاسه کړو او په نتیجه کې یو دیکتاتوري رامنځته شوله. هغه دیکتاتوري چې مشروعیت یې له خلکو نه راځي، بلکې مشروعیت یې له ایدیالوژي نه راځي، او هغه ایدیالوژي څوک نه مني، بیا د
د جګړې یو اړخ بهرنیان ول، بلې په افغانستان کې د بهرنیانو ملاتړی حکومت د نړیوالو ځواکونو ووتل، بل اړخ ړنګ شو. ړنګ شوی حکومت څه فکر کوي چې ونتوانید د سولې هغه هڅه چې نړیوالو هم کلک ملاتړ کوو ثمر ته ورسوي؟
نه، دغه حکومت له ابتدانه ډېر متکي په خارجي کومکونو، لکه چې په جامع لسیزې کې د افغانستان چپي حکومتونه په استاد شوري باندې متکي وو. دویم په خارجي امریکا باندې متکي وو. داسې فکر یې کاوه چې تر اخره پورې به امریکا او ناتو سره پاتې په خپله یې داسې کوشش ونه کړي چې په خپل ځان بسیا شي. په ابتدا کې مسله دا وه، د ناتو او د امریکا هدف دا و چې بالاخره د افغانستان کې ظرفیتونه، ملي ظرفیتونه داسې راپورته شي چې ضرورت نورو قواو ته ونه وي. اما متاسفانه د داسې یو شریک پیدا نه شو په افغانستان کې. ډېر سیاسیونه او رهبرانو فکر کاوه چې امریکا به د دایي دلته موجود وي او د خپلو تنظیمي او ډلیزو ګټو په فکر کې وو. نو ځکه د دولت دپاره هغه باثباته نهادونه رامنځته نه شول او هغه د نورو تر تاثیر لاندې راغلل. 2001 کې هم عین خبره وه. په 2001 کې چې خبره خلاصه شوله، داسې وه چې له یوې خوا امریکایان راغلل، اما د دې په ځای چې په افغانستان یو سوله وشي د داخلي جنګ، د یوې خوا ملای وروتړل چې بله ډله پرې مغلوبه کړي. دا بله ډله نه مغلوبه شوه، له قدرت وغورځېده، اما نه د مصالحې له لارې تر یو ځای شوله. عین هغه کار اوس هم وشو، یعنې نه مصالحه وشوله د حکومت او د طالبانو هم وشي، او نه په زور دا دغه یو ډول لمزه یو ډول. په نتیجه کې دا یو هغه حالت دی چې یو داخلي جنگ کې نه د سولې لاري ثبات راځي او نه د جنگ لاري د جنگ لاري یو خوا یو سينو دکتاتوري راځي.
مخکې تاسو په سرګندونو کې ویل چې د شخړې اړخونه کله چې د سولې موافقې ته نه رسي یو دکتاتوري حالت غوره کوي، هغه له جګړې وروسته حالت. کراشو د سیمه هیوادونو ته، سیمه هیوادونه هم چندان دموکرات هیوادونه نه دي، هلته هم استبدادي رژیمونه حاکم دي. منځنۍ اسیا هیوادونو ته که وګورو که نورو ته، د دویغو هیوادونو او د افغانستان د اوسني شرایطو ترمنځ ورته والی څه ده او توپیر څه دی؟
منځنۍ اسیا مسله بیله ده، هیڅ دوام دی. منځنۍ اسیا قوي نهادونه رامنځته کړل او قوي نهادونه ایجاد شوري لخت را پیدا شول.
خو جلالي صاحب هغه هم استبدادي ارګانونه دي چې په زور او جبر پر خلکو حکومت کوي. دیموکراتیک خوځښتونه هلته ځپل شوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې په دوهو هیوادونو کې داسې یو منسجم دیموکراتیک کاراکتر رامنځته نه شو. ما په 1993 نه تر 2000 پورې دغه منطقه لیکنې کولې، ځکه منطقې کې وم، مسؤول د دې منطقې وم. په هغه وخت کې داسې شرایط رامنځته نه شول چې دیموکراتیکو قواوې وده وکړي، ځکه په دغه شرایطو کې چې ډېر اویا کاله استبدال به ژوند کړی وو، دوی دغه موبلایزیشن ډېر مشکل دی. په ځایو کې پاکستان ته چې وګوري، هغه انګلستانو نه ملي یعنی یووالی په میراث وانخیست، مګر ښه بوسات یې په میراث واخیستل. یعنی ښه نهادونه په میراث ورسېدل، چې هغه پوځ دی، بیوروکراسي ده او استخبارات دي. یوګو په مټ باندې د ثبات خپل موږ کراوس په دوه مرکزی آسیا هیوادونو کې یو بوسات لارې نهادون لارې چې ډېر پاخشه یو یول لارې ثبات رامنځته کړ. دا نه وایي چې دا دیموکراتیک هیوادونه دي، مګر ثبات لري.
توپیر یې په څه کې دی؟ طالبان هم په همدغه شکل یو سیستم رامنځته کړی دی. افغانستان نسبتا اوس امن دی، پخوانۍ جګړې ختمې شوې دي، پکې د ناامنۍ راپورونه نه ورکول کیږي. پخوا به هر ورځ د شخړو او د ناامنۍ راپورونه به وو، د ورځې 200-300 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول کېدل. توپیر یې په څه کې دی؟ دغه سیستمونو چې منځنۍ آسیا کې حاکم دی او د طالبانو ترمنځ.
خبره دا ده چې په مرکزی آسیا کې دومره استبداد دیجیکی استبداد موجود نه دی لکه چې د طالبان لخوا په افغانستان باندې تعمیلي، ځکه چې دوی یو قدرت انحصار کړی دی، چا باور نه لري. چون خلک دوی نه غواړي، خلک ترې بېزاره دي، د دې لپاره چې خلکو باندې حکومت کې خپل کنټرول زیاتوي. د دوی هغه کلید دی قدرت په کنټرول کې دی. که کنټرول لږ له لاسه ورکړي، دوی خپله څوک نه مني. او په هغو هېوادو کې چې ورته وګوري، هغه بدیل ته ګوري. بدیل نه وي، خلک هم هغه ګرچې نیمه استبدادي دولتونه دي، چې بدیل نشته، غواړي چې ثبات په خاطر باندې وګوري. وسط په افغانستان کې خبره بېله خبره ده. د افغانستان خلکو په 40 کاله بل رقم تجارب ولیدل، او په نتیجه کې دا وزه کامل فرق لري.
اما جلالي صاحب، خو په افغانستان کې هم بل بدیل نشته ده؟ کوم بدیل ښکاري د طالبانو ځای ونیسي؟
فعلا خو دا بدیل ځکه نشته چې دنیا هم چند علاقه نه لري چې په افغانستان مداخله وکړي. او دغه مسله د سبق شوې ده چې طالبان فکر وکړي چې دوی مسؤول دي او یو نوی اعتماد په نفس پیدا کړي، او ځکه نو هغه څه چې غواړي هغه کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت چارواکي ولې ادعا کوي چې افغانستان اوس امن او سوله لري؟ لرونکي هیواد دی.
هیڅ شک نشته چې پرونه سوله راغلی امراغلی ځکه امن خو دوی خپل جوړو دغه انتحاري حمله خو دوی کولې ملکي هدف باندې خو دوی حمله کولې دولت سره خو دوی جنګېدل لارې په دوی نام نه کړې ماینونه خو دوی ښکول نو ځکه وو په دوی د دې لاس واخیستل قدرت په لاس کې نو ځکه هم راغلی دی. بلې هم په دې نظر راغلی چې په طبیعي شکل باندې د خلکو د حمایت له لارې راغلی دا د شي ودل چې ان رمزه وړي وو د امیر اوسلی وو هغه قدرت په لاس کې وو.
جلالی صاحب اوس ډیر خلک وایي چې افغانستان امن دی. آیا دا امن د ثبات په معنا هم ده او که ثبات جلا تعریف لري؟
خبره دا ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي. یو چیرته ورته په فزیکی شکل سره امن موجود وي ډېر دیکتاتورانو کې امن موجود وي مګر ثبات هغه ورخارجي چې خلک راضي هغه اثر اصطلاحاتو کې بشری امنیت وایي. بشری امنیت په دو ستنو باندې ولاړ دی. یوه ستنه خلکو ازادي له بیرې نه چې خلک له بیر نه خلاص حکومت نه بیره دی غله نه بیره دی بېکار نه بیره د سیاسي د پولیس نه بیره د بیرې نه خلاص د خارجیانو له بیرې د تجاوز له بیرې نه خلاص. دوهمې دغه دی ازادي له احتیاج ده چې هغه احتیاج داسې وي چې فکر کې دغه ډوډۍ چې نن لرمه سبا ته به هم موجود دا کار چې نن لرمه سبا به هم موجود فرصت دغه ثبات راځي په دې کې ثبات وي. ثبات په دې اساس باندې ډېر نور سخت کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې د موافقې په اساس باندې د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي. دا په ځینو هېوادونو کې نشته ثبات هم موجود دی او که طالبان وایي چې هم می راوستلی هم په دې خاطر راوستلی چې پخوا بې امنیتي دوی راوستل اما اوس فعلا هم شاید وجودي ام په افغانستان کې ثبات وجود نه لري.
ستاسو په نظر له کومې لارې افغانستان یوې رښتینې سولې ته رسېدی شي؟
فقط هغه ورسېدلی شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود یعنی یو مشروعیت داخلي رامنځته شي. مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تعریف کې چې ورته وګوري خلک یو دغه ورکې بیعت ورکې حکومت ته د ځینو قرارو دپاره د ځینو اقداماتو دپاره د ځینو پالیسیګانو دپاره او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نوسات جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي. کوم دغه دوه شی په افغانستان کې نشته. نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت یې ومني یو مشروع حکومت یې ومني او له بلې خوا خپل دولت دا امکانات نه لري چې په هر ځای کې ملا کینه نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک به باور وکړي. په اوسني شرایطو کې طالبان په دې غرض کې که دنیا یې په رسمیت ونه پیژني ځینې شیان لري. اول له دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل دا چې د ځینې هېوادو سره ارتباطات لري تجارت لري ورسره او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته او راکړه ورکړه د مسایګانو سره لري. فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې افغانستان کې دومره د مداخلې دپاره منل لري اشتهار نه لري نو ځکه دوی فکر کوي چې په اوسني شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې د افغانستان خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري ځکه هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي.
د امنیتي او دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو له کورنۍ لغړو سره یو ځای ناس یو تاسو مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کنه تاسو وخت کې شاید هغه د تانیز دې مرګري خو خپل فکر کې شاید بل څوک یې
دیوې د سیمیر منې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمیر نارینه د کورنۍ پر خځو باندې بی ځای نه حق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کول او رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع چې ملتیا مو کړی قدر من اردونکو د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور اعتماد او درناوی اساسی او اصلی اصل دی. تجربه خود لیک چیرې درناوی او اعتماد نبی د ژوند ټول چارې ګډي وډي کیږي. یو بل ته نه درناوی او بی باوری د کورنۍ آرام فضا پلانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تېرېدلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري، شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو مېرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه زول دی په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کالان شده این کلاگی مثلا برش میگه
خمری زیاد شوری طول ور توایی چه ده زوری خزه ده زوانه ده ده هم دیل پارا چه زدیر ور نوڑایم پا ما بندی پرتله ده چه کم نوم نصب کارمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده غاری پا هم ده خبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورده ولی گلم ده پلار کورده هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو وحلیم او پریخیم ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلي تیزاب یې مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي آغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر مېرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
داسې له کورنۍ له غړو سره سیوجی ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټې کې په دغه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي چې شاید دا بل څوک وي، ځکه په دغه وخت کې ډېر شک کوي، ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې یعنی په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د مېرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانم ورکوي. یعنی مخکې له دې چې دغه شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک وو، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه مېرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي، هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلې اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي، نه د باندې راحت دی نه د کور په داخله کې. ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په د افغانستان دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خوب کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب وګرځوي، داسې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله ځونده ناامیده کوي.
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي، هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د ښځو باندې قیدګري اوس کړي ده، دی د اقل په کور کې دی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، یعنی مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په یوې مېرمن څه شک راسي، هغه باندې ډېر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپل مېرمنو باندې پر خپل خویندو باندې حتی داسې نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې، مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم خاطر نه شي، دا نورو مسایلو په خاطر باندې له کور واړي بیرون وځي، که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه په خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کېږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې باید اوسي هغه څه مخته لاړ نه شي، ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکې شک رامنځته راشي نو هغه اړیکه بیا څنګه چې په کار یې هغه څه مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې خپل یو ډول رواني ناروغي ده، ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه پاره شي باندې شک کوي، نو دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان دا ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول ته سوق شوی اوسي، دا شکر باندې اونیک هغه مثال تلیفون پر درلودو یا کده کورن په د باندې پوتو یا کده خپل خويندو مرمن یا د مور یا د کورن نور خزینو بهرنۍ اړیکی او سی دوستان او سی خپل خپلوان او سی نو دا شکر باندې نه کی کچه ته څوک تعلیم ولري خدا مثلا نه خو هغه نارینه چوي تعلیم نه لري هغه به په دې مسله باندې نه پوي چې شک په څه مطلب باندې شک به کوم ځای نه رامنځته کی خو زه وایم چې نارینه دا یو ډیر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي دا یو ډیر چټي کار دی چې دوی بے ضایا په ډیرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو خزینو باندې شک کوي او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند دې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ شي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. دی زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وړو مونږ چې ژوند کې له هر اړیکه سره مخته ځو هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي. که چېرته خاوند او میرمن واوسي که دوی په یو بل باندې شک ولري دا اړیکه هېڅ وخت کې مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره نورو نجونو سره اړیکه ونه لري یا مثال د په کاروبار باندې شک کوي یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې خویزات لګولي چې مثال ته باید بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال ته خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځان ته کالي واخلي یا نور سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینو تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده او هغوی د شکل ذهنونو نه پوهېږي.
د ښوونکې او مدني فعالې قمر نیازی په وینا ډېر شمېر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي. خبره د ده ومنل شي، کړه وړه د ده وستایل شي، هغه کم منفي کړه لکه شک کول هم وي. د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه په دې خوا اکثره مېرمنې دغو مسایلو په تور ځورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو په دې ټولنه کې د رسوم او د عادات له نظره مرسلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قایم و دائم ده. په هر نظام کې مرسلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسني نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر تر حده لا اضافه شوې مرسلاري په افغانستان کې. نو دغه مرسلاري خپل د نارینه ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي نو دلته دوی کولی شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو په لحاظه دوی دغه د ښځو تر فشار راوړلو ذریعه یوازینۍ ذریعه د شک ذریعه ده چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان ته چې کله د شک په سترګو ګوري هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کېږي چې وانشناسي هم دا تایید کړې ده چې د هغه څخه خپله داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته اماده کېږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکاتو افعال داسې ترسره کېږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کېږي چې ته ودرېږه داسې یو کار یې ما نه ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه شي، ته ودرې زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ما ورور په دې باندې پوه نه شي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو دپاره دغه فضا رامنځته کېږي او د نارینهو دپاره هغه فضا هواره کېږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کېږي د شک فضا رامنځته کوي او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه مېرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي په ضد کې راځي، هغه تردید هغه تشویش هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه هغه د دې سبب کېږي چې دا خپل لاره بدله کړي یو خود سرانه عمل ترسره شي او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جان نه ژوندۍ ده او نه هم مړه ده په داسې یو حالت کې پاتې کېږي چې بلاخره آیسته آیسته خپل فزیکی او روحی حالت هم دلاسه ورکوي او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسیږي، همیشه د جګړې او د جنګ لپاره چمتو اوسیږي، کوشش کوي چې دفاع خودی وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل به څومره خرابوي؟ وځي خبره ده چې کله یو کار چانه کړای پامه خبره یو ګناه نه کړي او په غیبه باندې شک لګیږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابېږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې موږ که خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کېږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي، او هغه ما مخکې وویل چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحقه په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولله او بلاکه یې پرېږدم، اوس نو چې توره راباندې لګېدلې ده اوس خو یې بیخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوا بدي، خبرم پی باندې خد لګیږي، بد خبرم پی باندې بد لګیږي، په ماشومان باندې هم بد اثر پریوزي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلان دی چې بالکل یو حالت غوړه کړی چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند دی یو علاقې پر طلب باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي او په داخل د کور که نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې که موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه و ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث د یو با تجربه ښځه، من حیث د یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه توقع لرم د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه و څخه. چې تاسې وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه و دپاره، د نارینه و دپاره خپل، آیا دوی خپل د ځان دپاره دغه خوښوي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه همدا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کېږي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان دپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي، هغوی که د ځان دپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان دپاره نه خوښوي د بل دپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلوري سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلوري سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نه شته، باور نه شته، که ته یې ما ورور یې، که ته یې ما خاوند یې، که ته یې ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم مه ورته مقیده کوئ، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي هغه څه چې دوی غواړي هغه خوشحالي هغه امکانات هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده هغه ورته مهیا کوي تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي په شوق ذوق باندې ژوند وکړي په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي ځان ته هم خپل راتلونکی اولادونو ته هم اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني ښه شرایط نه ویني ښه فضا نه ویني ټول محدودیتونه دي په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وزه سي چې ټلیفون ډېر مه کاروه انټرنیټ ډېر مه مصرفوه نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې دا ټول هغه قیداتونه دي چې هېڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي کله چې مونږ غواړو چې آزاد اوسېږو آزاد خدای خلق کړي یو نو زمونږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې مونږ ته نه ښایي
بالی
چې مونږ ته نشای هغه مونږ ته مره مساعده کوي فلهذا کوم ته باندې هغه قیدات وارد سي بل اخر مونږ هم زمونږ ته به یو داسې څه تر کېږي چې نه بیا یې تا د لپاره افسوس ګټل لري نه بیا یې مونږ د لپاره افسوس کوم ګټل لري
بل نیازی صاحب اخر پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه میرمن او تاسو د کورنۍ له خوا شک قرباندي کیږي هغه ته څه کول پکار دي چې دغه شک لري کې او خپل آرام ژوند ولري
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو اول خو خدای دې داسې نارینه ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوئ دغه حالات که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي مغه ګناه که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوې د رحمت په اوبو هم پرېوې بیا ځان نسي پاکولی نو فلهذا په مغه وخت باندې اقدام وکړئ فیصله وکړئ ورته ویښیئ په چی شي باندې شک لرې دغه تلیفون ته دې سودا ده چې د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ووه ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره یا ما د ورېندارې سره یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم دغه د خبرې مې واوره ځان تسلي کړه چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم په مخه دې خاصه د اتاق نه ووزه بله پلا داسې شک راباندې ونه کړې چې بیا خفه کېږم در نه ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست که عکس العمل مو ونه ښودله فرصت مو ورته ورکړه نارینه و ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړې تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي شک خو باوجود د دې چې له منځه لاړ سي هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم ولې داسې عمل ما ترسره کړله راسي او ستانه بښنه وغواړي او بالاخره ستاسې په خوشحاله خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسي
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب تاسو ژوندی او سلامت اوسئ د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکي او بدګماني وکي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منه کړې ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو تاسو اجتناب وکړئ ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعضی ګمانونه ګناه دي. د دې آیات پر رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجا پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې که په ټولنه کې که په هر چیرته وي بیجای ګمانونه کول بدګماني کول دا دی هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بېجای شکونو نه او بېجای شبهاتو نه ایجادېږي، ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغې وجه نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منې کړي یو له دې نه اجتنبو کثیرا من الظن، تاسې اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه، ځکه دا ډېر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختموي او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظه رواني لحاظه او د ارواپوهنې لحاظه دا سړی ناروغه وي. نو ناروغه سړی معمولا انلاین شکونه کوي ډیر زیات په هر چیز کې تجسس کوي په هر چیز کې شکونه کوي بې ځایه اله ټلیفون ولټواله دا کتابچه ولټواله دا خط ولټواله دا ولټو اله بکس ولټواله دا شی وکړو دا کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي مخصوصا په کورني نظام کې. په کورني نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام موږ کثرت د ګمان نه او بې جایه ګمانونو نه او شک کولو نه بې مورد دونه مخکې له مخکې موږ منع کړي یو د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه سي کورنۍ د خوشحالۍ بجای خفګان منځته را نه سي. نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په یو بل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک ژوند ولري.
قدر من دوستانو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مېومنې. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلي. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاک له خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپله دغه د کورنۍ پاک له باندې خبرې وکړو چې په خپله یوه کامیابه کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلی سو او معمولا کورنۍ له کومو غړو نه جوړیږي. که څه هم دا خو یوه خبره ده چې اکثر خلک پرې پوهیږي مګر چون خپرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دای چې په پایل کې خپله د کورنۍ پاک له یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته ستاسو همکاران ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د ټولنې ترې جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسایل ته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولی شو یو کامیابه کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو ترڅو د ښه کورنۍونه ښه ټولنه منځته راشي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلاشیانې به پکې، ستونزې به پکې، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډېرې ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور پلار حقونه ډیر مطرح دي او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي. د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته ده، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل او دغه حقوق محترم شمیرل دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې. داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولی چې یو ښه ټولنه جوړه کړي او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغو کورنیو ترمنځ په هغه کې خویندې ورونه وي، جارو جنجال راپېښېږي. تاسو څه فکر کوئ د جارو جنجال علت په یوه کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت څه کېدلی سي؟
طبیعي خبره ده، انسان فطري غریزه ده چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده که وغواړي که ونه غواړي. هر انسان د خپل د هغه فیصدۍ په اندازه، د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بله مسله دا چې اقتصادي مسایل همدارنګه د کورنیو ډېر ګڼوالی، ځینې نور لاملونه دي چې بې علمي، همدارنګه له عقیدوي پلوه لریوالی، له فرهنګي پلوه لریوالی، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا له منځه نیسي یا یې کم کړي. نو همدار دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي، هغه رقم چې اجابه وي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي. بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپلو منځو کې ډېر د مینې، محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعاً چې اولادونه هم ترېنه زده کوي. بخصوص ماشومان، فرشته جانې، چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومانو ذهن کاملا خالی وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډېر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږونه، وورونه، اتورونه، کله چې ودونه هم کوي دوی یو ځای اوسیږي. دغلته بیا د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي؟ ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسېږي هر څه.
هر فرد چې عقد د نکاح کوي، هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي، نو د دوی فامیل ګڼ کېږي، د دوی فامیل ستر کېږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د اعادې لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور او پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درکړي، ماشومان او دغه مور او پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدالي، یو بل ته به احترام نه وي، محبت به نه وي، یو بل سره ښه سلوک به نه وي، یو بل سره سره، نو طبعا داسې مشکلات بیا من سره زی.
بلې استاد، یو بل موضوع په یو شمېر کورنۍ کې لیدل کېږي، هغه دا چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي، هغه یو یا دوه یا درې خاید لري، معاش لري، پیسې لري، خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري. دا هلته به د کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کېږي، هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي، څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي. حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه، دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغسې د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یوه روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه دا مصرفوي او هر یو ته حقوق اده کوي ورکوي. ورته بهتره ده هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري ترڅو هر فرد احساس د مسؤلیت کې هر فرد کار وکړي زحمت وباسي او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم، زه باید خپله کورنۍ په خپله وساتم. نو په دغه سکان کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره له دې چې اولادونه لري، نو لامل یې دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي، دوی ګډ ژوند لري. که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله، که دغه مسله همداسې وسي که نه، مثلا څوک چې ګټه نه لري له هغه سره سم وضعیت ونیسي، څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسي، دغه بیا څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې. که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیرېږي، هغه ته بد رد ویل کېږي، دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده او دغسې بیا ونهشي، ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده. د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې عواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبري کوي، نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه بیا وګوري، ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې که چیرې یو څوک عواید نه لري، یا ورور عواید نه لري، یا کار نه لري، یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي، هغه بېکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي، نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره هرکلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونهکړي یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري. بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري ترڅو حقوق یې اده شي، ترڅو هغه سره زیاته مینه باید وکړي، ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړي. هغه باید تشویق شي، هغه باید ترغیب شي نور کار ته، روزګار ته، هغه د هغه لاسنیوی وشي ترڅو بل کار پیدا کړي، ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله، او په کورنیو کې چې دوی نه سره جلا کېږي، یو ځای دي، مثلا شپږون ګورګانې کله چې هر یوه غواړي یاره ناوې چې د پلار کره لاړه شي، نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسېږي، ځکه هلته یې د کار نوبت یې باید کار وکړي. د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنیو؟
متاسفانه د مېرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفیان شته ده. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کوي، په هغې کورنیو کې د مېرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي، سره له دې چې د مېرمنو حقونه تلف دي، پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي، چې ماشومان د دغه کورنۍ راتلونکی جوړوي، بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي. په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف دي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري، ګډ ژوند لري، زما هیله دا ده که چیرې دوی رسیدنه کولی شي حقوقو ته، هم اقتصادي پلونه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چیرې دوی ورته رسیدنه کولی شي بیا مشکل نه ده. اما که چیرې د مېرمنو حقونه نشي اده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ترسره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځانته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، ترڅو وشي کولی چې هم د خپل د مېرمنې حقوق سم ورکړي، هم مېرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اده کړي. نو کله چې یو مېرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، آرزوګانې لري، هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند یې هم ورته محبت مسئولیت و کی وسره او حقوق ورته یاده کی گډوان وسره ولري، نو دغه مسائل تر ډیره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې دغه مسائل تر پخو لاندې کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډیرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کیږي، البته غړي چې زیات وي. یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي، مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، ډیر ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسیږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومان ته ورکړي سي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کیږي. دا به څومره په زده کړه یې بد اثر کولی سي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي. په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کیږي، په خپلو حقونو باید پخه کیږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی دی، که موږ هر رقم اختلافیانې درلودلی زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی دی، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلیږي او فامیل جوړوي، نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه شي.
یو خو دا ده چې په خپل دننه کورنۍ کې په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولای سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوان ته کوم ستونزې رامنځته کولای سي؟
دغه کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري، په کورنۍ کې دوی په خپل منځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولای ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعاً چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کیږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کیږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه ښودلی، په محبت سره سلوک نه ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه ښودلی مثلا کنه، نو طبعاً چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کیږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایم ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کیږي اجتماع ته وړاندې کیږي. نو زما مخکنۍ خبره چې کورنیونه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمان ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لونو باندې، په خپلو مېرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا مېرمنې جوړوي، او د مېرمنې رول پکې ډېر زیات وي. د اولادونو په تربیه کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي. نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو مېرمنو، په خپلو لونو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم و تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي، او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، د خپل د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي.
په آخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید اووه ورونه، اته ورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي؟ یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي؟ چې دا مهمه ده چې خلکو
خلکو ته خپل اتفاق وخی او ک داوته خلکو ته ثابت کی چې تاسو پر احتیام اتفاق لري پر احتیام ښه کورنۍ پر احتیام دیار وګړي حق نظر کې نیسی
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډیره ځایه دیته متوجی چې موږ اتحاد او اتفاق لرو اما دیته متوجی نه چې څومره حق تلفیان په دغه کورنۍ کې شتون لري څومره حقوق د مېرمنو تلف کیږي څومره حقوق د ماشومان تلف کیږي دوی فقط دیته متوجی چې موږ اتحاد او اتفاق لرو او موږ کولای شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو یا مثلا په یو خلوص یا په خپل پلان باندې په خپل طرح باندې یا په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي او موږ په اتفاق سو او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه وي چې څومره نور حقونه تلف کیږي په دغسې کورنیو کې که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د مېرمنو هم د ماشومانو حقوق یې ورته یاده کړي لکه څنګه چې اصول ښایي لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي حقوق یې ورته ورکړي نو بیا مشکل نشته ده اما که چیرې حقوق یې ورته نه شي ورکولی بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه وي او جدا ژوند ولري دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي
ډېر زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو
درن دوستانو دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاک خبري وسوي لمو سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری